د سهار او بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله پایل سوې چې ورسره د نن ورځې 12 ساعته خبرونه پیلېږي. نن جمعه ده، د زمري اسد 15 د اگست شپږمه. اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر د سولې د مذاکرو پر چټکتیا خبرې وکړي. بلخوا امنیت شورا پر افغانستان نن غونډه کوي.
کمل وروسته د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو د حملو هغه مخه ونیسي.
د خوست د ځینو ولسوالیو اوسیدونکي د خدماتو غوښتنه لري.
د اوبو ذخیرې چې دي دغه ټانکۍ موږ کمې دي، د اوبو ذخیره ضرورت لرو.
ابراهیم رئیسي پرون د ایران په پارلمان کې د ایران د ولسمشر په توګه لوړ وکړه. د ژوند په رنګونو کې له یوه کوچني دوکاندار سره خبرې شوي.
لږ کار پس بیا نورمال راوړو، تخفیف ایسته کوو او په هماغه وخت نخوی خرڅه.
دا خبری مجله تر اونی موده. خبری مجله په خبرونو پیلوو. امنیت شورا پر افغانستان فوق العاده غونډه کوي. د افغان ترجمانانو او د کاناډا د سفارت د کارکوونکو لومړۍ جوپه له خپلو کورنیو سره کاناډا ته ورسېده. امریکا له ایران وغوښتل چې بیرته اټومي مذاکرو ته ستون سي. ټاکل سوی نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو فوق العاده غونډه جوړه کړي. په ملګرو ملتونو کې د هند استازي ټي اس تریمورتي پرون پنځشنبه پر خپل ټویټر پاڼه د دې غونډې د جوړېدو خبر ورکړی دی. دوه ورځې مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد انیف اتمر له خپل هندي سیال اس جی شنکر سره ټلیفوني خبرې وکړې او په افغانستان کې د طالبانو د تاوتریخوالي د مخنیوي پر لارو چارو د بحث لپاره د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بیړنۍ غونډې غوښتنه وکړه. هند روانه میلادي میاشت د ملګرو ملتونو امنیت شورا دوروي مشري پر غاړه لري. د میل لومړیو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر له پایل سره سم وسلولو طالبانو خپلې حملې شدیدې کړې دي. د افغان ترجمانانو او د کاناډا د سفارت د کارکوونکو لومړۍ جوپه له خپلو کورنیو سره کاناډا ته ورسېده. د کاناډا د کډوالو چارو وزیر مارکو مندیسینو پرون د دغو افغانانو د ورسېدو خبر ورکړ او ویې ویل چې په زرګونو نور به هم د کډوالۍ د ځانګړي پروګرام له لارې کاناډا ته ولاړ سي.
I would also emphasize that
tingar kaum che de program lariba de zurguno afghanano har kalai washi de dui de corona o ghoro de tasbit la para in itaf manun ke o prakh chaland laru chitol shumula wasedaliye de khadwalai de jangri program yo bar khala.
کاناډا تیره میاشت اعلان وکړ هغو افغانانو ته پناه ورکوي چې له کاناډایي ځواکونو یا هم په افغانستان کې د کاناډا له ډیپلوماتیکو یا هم ملکی برخو سره یې کار کړی وي چې د طالبانو له احتمالي حملو خوندي وي. د بلخ امنیه قمندانۍ وایي د دې ولایت په مرکز مزار شریف ښار کې د ماین په چاودنې کې لږ تر لږه 12 کسان ټپیان شول. د بلخ د امنیه قمندانۍ ویان عادل شاه عادل د پنځمې پرز ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه پرون ماپښین د روضه شریف په لویدیځ کې د نظرګاه په سیمه کې وسوه. د پوینا ماین په یو بایسکل کې ځای پر ځای شوی و. د بلخ د بلخ حوزوي روغتون مشر غوث الدین انوري ویلي چې په ټپیانو کې کوچنیان او دوه پوځیان شامل دي. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د امریکا متحده ایالاتونو له ایران غوښتي چې بیرته دې اټومي مذاکرو ته ستون سي. د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې د بیا برحاله کېدو لپاره د مذاکرو غوښتنه داسې مهال کېږي چې توندلاري ابراهیم رئیسي د ایران د ولسمشر په توګه لوړه وکړه او ویې ویل چې له ډیپلوماتیکو لارو به د بندیزونو ختمولو هڅه وکړي. امریکا په 2018 میلادي کال کې له ایران سره له اټومي موافقې ووته او پر دې هېواد یې نوي بندیزونه ولګول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس په یو کانفرنس کې د پنځمې په ورځ وویل چې موږ له ایران هیله کوو چې ژر مذاکرو ته ستون سي. په ویانا کې د مذاکرو تر شپږو پړاوونو وروسته لا هم د ایران اټومي مذاکرات بې نتیجې پاتې دي. وروسته له هغې چې پارېدلو کسانو د پاکستان د پنجاب ایالت رحیم یار خان سیمه کې د هندوانو یو عبادت ځای ته اور واچوه، چارواکو سیمې ته نور ملیشه ځواکونه ولېږل. رویټرز خبری اژانس د رحیم یار خان ولسوالۍ د پولیسو ویان احمد نواز له قوله ویلي چې قهرجنو خلکو وروسته له هغې د هندوانو پر عبادت ځای حمله وکړه چې راپورونه خپاره شول چې یوه هندو هلک د یوه اسلامي مرکز په کتابتون کې متیازې کړي. نواز ویلي چې پولیس په حمله کوونکو پسې ګرځي او په دې اړه تحقیق کوي چې په کتابتون کې کثافت خپرونکی توقیف سوی هلک هندو دی او کنه. په پاکستان کې د هندوانو د شورا رئیس وان کوانی پر خپل ټویټر باندې لیکلی د هندوانو پر عبادت ځای ورسته له هغې حمله وسوه چې د چهارشنبه په ورځ یو چا د دې پیښې جزئیات پر ټولنیزو شبکو خپره کړل. په پاکستان کې مقدساتو ته سپکاوی د اعدام سزا لري. پولینډ پر بیلاروس تور پورې کړی چې ګڼ شمېر پناه غوښتونکو ته اجازه ورکړې چې د پولینډ پر لوري ورسي. پولینډ وایي بیلاروس دا کار د پولینډ د هغې اقدام په عکس العمل کې کړی چې تیره اونۍ یې د بیلاروس ورزشکاري کریستینا سیمانوفسکایا ته پناه ورکړه. سیمانوفسکایا له توکیو اولمپیک لوبو څخه خپل هیواد ته له تګه ډډه وکړه او د پولینډ تر ډیپلوماتیک خوندیتوب لاندې ورسا ته ولاړه. سیمانوفسکایا په خپل انسټاګرام کې لیکلی و چې بیلاروسي لوبغاړي د ډوپینګ د ټیسټونو لپاره د کافي وسایلو د نشتوالي له کبله د توکیو له اولمپیک لوبو بې برخې سوې. د دشنبه په ورځ ویلي و چې د بیلاروس چارواکو د دې د خواښې خلاف غوښتل د بیلاروس ته بوځي. د پولینډ د کورونایي چارو وزیر ماچی واسیک د پنځمه په ورځ ویل چې مینسک غیر قانوني پناه غوښتونکي د ژوندۍ وسلې په توګه کاروي. د بیلاروس چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي.
دا افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
دا هم د افغانستان د جنوسترو خارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې ملي ادارې پراتونکو صدر وستو ساتونکو کې د سانتیګراد په کچه وړاندوینه کړې. کابل اسمان نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 2.3 ټیټه 19، هرات کې به اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 2.3 ټیټه 22، مزار شریف کې هم اسمان شین خو د لسوي د تودوخې لوړه درجه 9.3 ټیټه 1.3، کندهار کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 4.3 ټیټه 2.3، او بل اخر جلال آباد کې به اسمان نیمه ورځ وي، هلته د ورښت اټکل شوی د تودوخې لوړه درجه 1.4 ټیټه 19 اټکل شوی ده.
د خبری مجلې د سر مطلب راخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر او د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس د سولې د مذاکرو پر چټکولو او د یو سیاسي توافق پر ترلاسه کولو خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې انټونی بلینکن پرون له عبدالله سره خبرې وکړې. په همدې حال کې اروپایي ټولنې په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدل غندلي او په دې هیواد کې د فوري اوربند غوښتنه کړې ده. بل لوري ته د جمعې په ورځ د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیړنۍ غونډه جوړیږي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د پنځشنبه په ورځ د افغانستان د ملي مصالحې شورا له رئیس سره د سولې د مذاکراتو او په هیواد کې د تاوتریخوالي زیاتېدو په اړه خبرې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې راغلی چې انټونی بلینکن او عبدالله په افغانستان کې د طالبانو د حملو د دوام، د بې ګناه افغانانو د وژل کېدو او ملکیانو د بې ځای کېدو په اړه خفګان څرګند کړ. د اعلامیه له مخې ښاغلی بلینکن او ښاغلی عبدالله د افغانستان د سولې د مذاکراتو د چټکولو او یوې سیاسي حل لارې ته د رسیدو په اړه چې پکې د ښځو او اقلیتونو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي وي خبرې وکړې. په همدې حال کې ټاکل شوی ده چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په فوق العاده غونډه کې د جمعې په ورځ بحث وسی. افغان حکومت له دې غونډې څه تمه لري؟ د بهرنیو چارو وزارت وایي ګران هیواد
په دې سلسله کې مشتمل روسي ده ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو د حملو د عاجل توقف لپاره، د تاوتریخوالي د درېدلو لپاره، بشري حقونو ناورین چې د طالبانو د عملیاتو د په نتیجه کې رامنځته شوی د هغه مخه ونیسي. داسې تصمیم ونیسي چې موږ سولې ته او سولې د هوکړې ته د رسېدلو لپاره دا روان بهیر چټک کړي او د هغه رسېدلو لپاره اساسي فیصله وکړي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا فوق العاده غونډه د افغانستان پر غوښتنه جوړیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د رواني اونۍ د سه شنبه په ورځ ل خپل هندي سیال اس جی شنکر سره د تلیفوني خبرو پر مهال د دې غونډې غوښتنه وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا اوس مهال د ملګرو ملتونو امنیت شورا دوروي په شرطابه هند پر غاړه لري. په همدې حال کې اروپایي ټولنې په افغانستان کې د طالبانو زیات سوی تاوتریخوالی غندلې دي. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست رئیس جوزف بوریل او د بحران اداره کولو په چارو کې د اروپای ټولنې کمشنر یانیس لینارچچ پرون په یو ګډ اعلامیه کې وویل چې د طالبانو نظامی عملیات د اختلافاتو د حل لپاره د دوحې په بهیر کې د دې ډلې لجمنو سره په مستقیم تضاد کې دي. په اعلامیه کې ویل شوی چې د بشري حقونو له نړیوال قوانینو سرغړونه په ځانګړې توګه د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې لکه پرته له محاکمې د ملکیانو قتل، عام محضر کې ښځې په دروغ حل او د تاسیساتو له منځه وړل د دې هېواد د تباهۍ لامل ګرځي. د اعلامیې پر اساس له دغو اقداماتو څخه ځینې یې جنګي جنایت ګڼل کېدای سي او طالب جګړه ماران یا قومندانان یې چې د دغو پیښو مسؤلین وي باید ځواب ووایي. وروسته له هغه چې امریکایي او د نورو ناټو غړیو هیوادونو ځواکونه د مې میاشتې په لومړۍ نیټه له افغانستانه وتل پیل سول، طالبانو په دې هیواد کې خپلې حملې زیاتې کړې. د کندهار سپین بولدک ولسوالي، د هلمند ولایت لشکرګاه ښار او د هرات ښار په ګډون د دې ولایت په یو شمېر سیمو کې سختې جګړې وسوې او د راپورونو له مخې دا جګړه په ځانګړې توګه په لشکرګاه کې جګړه اوس هم روانه ده. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د موندنو پر اساس طالبانو په دې وروستیو کې د سپین بولدک له نیولو سره د ملکیانو په وژلو او خلکو شتمنیو په لوټ او تالان لاس پورې کړی دی. که څه هم طالبانو د ملکیانو د وژلو ادعاوې رد کړې دي، خو د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په وینا تر اوسه د 40 قربانیانو هویت پیژندل سوی دی.
په راپور کې مو واورېدل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن جمعه د افغانستان د وضعیت په اړه فوق العاده غونډه جوړوي چې د هند په غوښتنه دا غونډه جوړیږي او په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو پر مسله پکې بحث کیږي. د افغان امنیتي ځواکونو ویاند وایي چې حکومت فیصله کړې متقاعد او بې وظیفې افغان جنرالان او افسران بیرته دندې ته راوغواړي. د ملي دفاع او کورنیو چارو وزارتونه هم دا پریکړه تاییدوي. نور په دې راپور کې
وروستیو جګړو ولسمشر غنی هڅولی چې متقاعد او بې دندې افسران او جنرالان پر دندو وګماري. د افغان امنیتي ځواکونو عمومي ویان اجمل شنواری په یو خبري کانفرنس کې ویل چې دا پریکړه د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکم پر بنسټ شوې ده. د ښاغلي شنواری په خبره چې د دوی د جلب جذب لپاره ځانګړی بورډ جوړ شوی او عملي چارې هم روانې دي.
د وسلوال پوز اعلی سرقمندان د متقاعد او تجربه لرونکو پوځي منصوبینو سره په لیدنه کې څرګنده کړه چې د ملي دفاع وزارت او په نورو کچو مشورتي بوردونو کې بوردونه جوړ شي او د وسلوال پوز د متقاعد جنرالانو او افسرانو له پوهې، تجربې او تحلیلو څخه اعظمي ګټه واخیستل شي.
د افغانستان د ملي دفاع او کورنیو چارو وزارت هم دا پریکړه تاییدوي او په خبره چې دا پریکړه د هیواد حساس شرایطو ته په کتو شوې ده. د ملي دفاع وزارت د ویان روح الله مزی په خبره چې لدی متقاعدو جنرالانو او افسرانو به په مشورتي او اجرایوي برخو کې ګټه پورته شي، خو نوموړي ونول شي تر دې دمه څومره متقاعدین جذب شوي دي.
د هیواد د اردو یو شمېر هغه جنرالان او افسران چې اوس مهال په کور دي او په دې اساس شرایط کې د دوی شتون د ملي دفاع وزارت او اردو په مشورتي او اجرایوي بیلابیل برخو کې مؤثره تمامیدای شي. د جلالت ماب جمهور رئیس او د ملي دفاع وزارت د رهبری د پریکړه پر اساس د دوی د دوباره جذب په مخه عملی چارې پیل شوې دي او دوی به په مشخص برخو کې جذب کیږي.
بل لور ته د کورنیو چارو وزارت هم وایي چې په دوی کې هغه څوک هم شامل دي چې د بیلابیلو دلایلو له امله له دندو لرې شوي دي. خو پوښتنه دا ده چې د متقاعدو افسرانو او جنرالانو راوستل د جګړې لیکو ته څومره مثبتې اغیزې لري. د پوځي چارو کارپوه عتیق الله مرخیلی که هم د جګړې د لوري په بدلون کې ګټور نه بولي، خو وایي ښایي ولسمشر ترې د نظامي قرارګاه په جوړښت کې ګټه واخلي.
زه باور نه کوم چې دا متقاعدین بدل تراسي او کوم تاثیر هم ولري. آیا بخش دلته شته چې ممکن وي چې جمهور ذات یو قرارګاه جوړ کړي؟ ممکن دا ټول څه د سر کمانډان دی خو قرارګاه نه لري. دغه شی یو بخش چې قرارګاه ځان ته جوړوي او د افسرانو نه بیا هم تدم کې دلی وزارت سره کولای شي چې موږ سجام کا او د هغو مسایل سجام کا یو ځای کا
د وړاندیز کوي چې افغان حکومت باید په اوسنیو حالاتو کې د قومونو په یووالي کار وکړي چې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې یو ملي پاڅون ته لاره هواره کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه امنیتي بنسټونو ویلي په تیرو څو ورځو کې نږدې 5000 ځوانانو په امنیتي او دفاعي لیکو کې د جذب لپاره نوملیکنه کړې ده. په افغانستان کې وروسته له هغې جګړې زور واخیست چې د امریکا ولسمشر جو بایډن له افغانستانه د خپلو سرتیرو د وستلو اعلان وکړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. له کاناډا خپرېدونکي ګلوب ان میل ورځپاڼې د افغانستان په جنوب کې د طالبانو پر اهدافو د هوایي بریدونو زیاتېدو ته پام اړولی دی. ورځپاڼې د اسوسییټډ پریس خبري اجنس یو راپور خپور کړی. په دې راپور کې ویل شوي چې افغان ځواکونو د پنجشنبې په ورځ د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د طالبانو مورچلونه بمبار کړي دي. ولسی خلکو آزادي راډیو ته ویلي چې په وروستیو جګړو کې ورته درانه زیانونه اوښتي دي. د ګلوب ان میل ورځپاڼې په خبرې کړي دغه مطلب کې د اروپایي ټولنې، ملګرو ملتونو او د بشري حقونو د څار د ډلې هغه غوښتنې یاده سوي چې د ولسی خلکو د خوندیتوب په اړه یې له شکیلو لوریو کړې ده. ایفنینګ سټانډرډ ورځپاڼې د افغانستان په اړه یوه سیاسي تبصره خپره کړې ده. لیکوال وایي د افغانستان په اړه ستراتیژي ته سملاسي اړتیا ده. لیکوال په دې باور دی چې پوځي جنرالان پر حق دي چې سیاسي مشرانو ته یې خبرداری ورکړي چې ستراتیژیک واقعیت درک کړي. نوموړي توضیح ورکړي چې له ستراتیژي څخه موخه د ملي او نړیوال امنیت لپاره د یوې پالیسۍ او پلان درلودل دي. له برېټانیا خبرېدونکي ګارډین ورځپاڼې بیا د هغو افغان خبریالانو د ملاتړ لپاره یو پرانیستی لیک خپور کړی چې په افغانستان کې له برېټانوي رسنیو سره کار کړی دی. وړاندې ویل شوي چې د ګارډین په شمول شلو برېټانوي رسنیو دا پرانیستی لیک د برېټانیا حکومت ته سپارلی دی. دوی د برېټانیا له صدر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر غوښتنه کړې هغو افغانانو ته د ویزې ورکړل سي چې په افغانستان کې له برېټانوي رسنیو سره همکاري کړې ده. د دې پرانیستی لیک په یو برخه کې راغلي په وروستیو کلونو کې طالبانو د خبریالانو د هدفي وژنو کمپاین پیل کړی دی. تر دې مخکې طالب ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی د خبریالانو هدفي وژنو کې لاس نه لري او دا بریدونه غندي. په لیک کې د قرباني سوي خبریالانو له هغې جملې په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل سوي خبریال الیاس دایی یادونه سوې ده. په لیک کې ویل شوي چې دایی له ډېرو برېتانوي رسنیو سره د معلوماتو د راټولولو په برخه کې همکاري کړې ده. الیاس دایی د ازادي راډیو خبریال و چې د 2000 میلادي کال په نومبر میاشت کې په لشکرګاه کې د په موټر پسې د نشلول سوي ماین په چاودنه کې ووژل سو. په لیک کې خبرداری ورکول سوی که افغان خبریالان چې د برېټانیا خلکو ته د معلوماتو پر رسولو کې مهم رول لوبولې له پامه وغورځول سي نو له شکنجې، ځورونې، زنداني کېدو یا مرګ له خطر سره به مخامخ سي. د خوست د اسماعیل خیلو او مندوزوی ولسوالۍ خلک له افغان حکومت څخه غواړي چې د دغو سیمو بیا رغونې ته پاملرنه وکړي. دوی په ځانګړي ډول د دې ولسوالۍ پاتو کلیو ته د برېښنا د غځولو غوښتنه کوي. بل لوري ته د خوست چارواکي د دې ولسوالۍ د اوسېدونکو غوښتنې پر ځای بولي او زیاتوي چې د دې ولسوالۍ هرې برخې ته به پاملرنه کیږي. نور حال په دې راپور کې.
د خوست د اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوالۍ اوسېدونکي او قومي مشران غوښتنه کوي چې د یادې ولسوالۍ پاتو کلیو ته د هم برېښنا ورکړل شي. دوی زیاتوي کلیوالي سړکونه یې خراب دي، ځینې ځمکې د سیلابونو له ګواښ سره مخامخې دي او د څښاک پاکو اوبو ته هم پوره لاسرسی نه لري. یاد ستونزې او غوښتنې د اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوالۍ اوسېدونکو او مشرانو آزادۍ راډیو سره شریکې کړې. قومي مشر خانوري وویل:
اول مشکل هم دا دی چې موږ د اسماعیل خیل او مندوزۍ کلینیک په دننه په ولسوالۍ کې دی، باید موږ ته بدیا ووځي، دا ډېر ضرورت لرو. دویم د برک موږ ته رغولی دی څو کلی پوتې دي، لکه مشخص کلی ته وښیم، سینسرخ کلی، یارخیلو کلی، ترخیلو کلی، مشخونی کلی، دا پوتې شوي وو، دې موږ ډېر ضرورت لرو. درېمه غوښتنه هم دا ده کنه د اوبو ذخیرې چې دي، دغه ټنکۍ موږ کمې دي، د اوبو ذخیره ضرورت لرو.
د یادې ولسوالۍ یو شمېر مشران بیا ټولو کلیو ته د برېښنا ورکول د خلکو له اساسي اړتیاو څخه بولي.
قومي مشر ولی محمد: موږ ولسوالۍ ته ډېر ضرورت ده چې ولسوالۍ ډېره تنګه ده او منځکه مونږ کې ورټلا او سمال خیلو ته عبدالپرایو ته مندوزای ته ته برک نه درسیدلا. مونږ یو شپې کلی پوتې دي ادار خیلو او نره ولسوالۍ ته مونږ ته برک نه درسیدلا. مونږ نو غوړو یو حکومت نه مونږ ته وجورو چې دیتا مونږ رسیدګي وکي تا شای مونږ ته ورسوي.
د حیدر خیلو د قومي شورا مشر ملک آدم خان وایي د دوی د ولسوالۍ په منځ کې لوی خوړ بهيږي چې په باراني موسمونو کې له خلکو کرنې زمکه تخریبوي.
د یو بو باندې مشکلم شتا چې ټول زمکه مونږ نه خراب ته کړي دا د ادار خلو ساحه کې دي د ډډولو ساحه کې دي او دا سه تر برم خلو پر دا منطقه ور احتیاط چې نقصانونه خلکو ته ډیر ور سوال
د اسماعیل خلو مندوزی ورسوال صاحب ګل فرهاد کاظمی د روغتیاي کلینیک پاړه د سیموال ستونز پر ځای بولیا وای
کلینیک موضوع احتیاط چې موږ ډیر ولسونه پستونز کې دي څو پر موږ مناسب زوی چې د ټولو اقوام تفاهم پر شي دا سيوزي نه ده پیدا کړی یو یو زمبر بر کړه د پغه خبرې روانه دي د برک موضوع چې دوه تر دې وخت پورې تقریبا د ارخیلو کې چخیلو ترخیلو نقشلو ډ شوې دوه منظورې په خاطر نه سروي خلص شوې دي مندوزیو طرف شیدای دیغه هم سروي شوې دوه نقشه به ډیزاین کیږي په عین حال کې بقې منده هغه منطقې چې سروي نه پټ شوې دي هغه شاید په دنګدو څورزو کې سروي شروع شي
بلخو د خوش شارواکي وایي چې د هیواد په کچه د ولسمشر لخوا 15 ولسوالۍ ته د اداري کمپلیکسونو او تاسیساتو د جوړولو منځوري ورکړل شوې چې وا هم د اسماعیل خیل او مندوزیو ولسوالۍ ده د خوز دیوالی وایم طالب منګل ویل
په دې سره به د یاد روغتیایي مرکز چلته موجود دی د ودنی ستونزې هم اواره شي د اسماعیل خیل او مندوزیو ولسوالۍ نه د شکلو ته برېښنا ورکړل شوې نه سوا کورنیو ته برېښنا ورکړل شوې چې په دې ولسوالۍ کې د برېښنا 13 اضافي بریجونه تر کار لاندې او ډیزاین شوي چې پاتې کلي به د نوې شبکې په فعالیت سره به پیاده ولسوالۍ کې ټولو کلو ته برېښنا ورکړل شي
د خوست اسماعیل خیل او مندوزی لویدیز دوری کې خارته نږدې ولسوالۍ ده چې لسو کلونو راهیسې د سولې ولسوالۍ په نوم نومول شوې ده سره له دې چې په وروستیو دوه لسیزو کې په یاده ولسوالۍ کې د بیا رغونې د پام وړ کارونه شوي خو بیا هم خلک یې د دې سیمې د امن دولت سره د خپلې همکارۍ او شته اړتیاو ته په کتو لږې بودي او دې ولسوالۍ ته د لا نورې پاملرنې غوښتنه لري
تاسو لا پیغامونو
ګران اورو د نړۍ ټول مسلمانانو ته افغانستان چې اوس کورونا د سرایت کړی دی چې په زرهاو نفر وي دا خو دې خصوصل هاو یا دې په زرهاو مرستي درک نه پلري او بل دغه روپۍ چې راځي د کورونا په نامه باندې تیور کې هم دغه لپاره نه مصرف کړی زما د ټول نړیوالو څخه دا هیله ده چې دا سم مدیریت کې د دې روپو معلوماتو بس خاص وکړي دا چې حالې په افغانستان کې چې دغه ورته چې افغانستان
مدمان وست ولایت د بالمرغاز ولسوالی دینه در سره په خبره کې ما از مور سره د کورونا پاک لجنې کې هیڅ نو کومک نه درسو نه د مویسات د فاجینې نه د دولت د فاجینې از مور په منځ کې کې د کورونا د شي تیز ده کالګم شي نه لري د اقتصاد د فاجینې زه په دې بالا ورور نو د دولت لاسرسي ستنه مو و ډاکټر تلاس رسي سنه سړک لرو نه موټر لرو نو موږ د دولت دین دا خواهش کوو موږ سره دې کوم کونه وکي موږ د انساني ناورین سره مخ یو سلام
نو موږ د حق د جلبات ولایت نه تاسو سره تماس کې اورو عدالت دا غشن کاروبار نه نشته کورونا دا غریبانان د جنگونو پکر سره مخ دی د غیرم وکړي اور عدالت ہوئی اور کا کم کھلے کی کیا سر امرے سے کہی لگا سیاسی موسی سے اور کا موسی دے ماجرن اور ریاست کی کم دے دل کا آغا کیا سر امرے سے کی گی کہ ملک کی عدالت دی شنی کم دے نہ کی کڑے دے غریباناں اور اگلی تاہی سر امرے سے نہیں شوی والسلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
اوسم دے ایران پاڑا ابراہیم رئیسی پرون دے ایران پا پارلمان کی دے ایران دے ولسمشر پا توگا لوڑا وکڑا ابراهیم رئیسی په داسې حال کې د ولسمشر په توګه دنده پیلوي چې هیواد یې له اقتصادي بحران او سیمه ییز کړکیچ سره مخامخ دی نور تفصیل په دې راپور کې
سخت محافظه کار ابراهیم رئیسی د قضا په خوانی مشر دی او امریکا ور باندې په زرګونو اعدامونو کې د لاس درلودو په تور بندیزونه لګولي او ویلي د چې رئیسی د قضا د مشر په توګه د خپل کار پر مهال له بشري حقوقو سرغړونه کړې ده رئیسی د لوړی د مراسمو پر مهال په خپل خبرو کې ویل
اما نیچ میدانید
هغه څه چې ټول په هیګو ټاکنې د خلکو د مشارکت فایل نه د مشارکت فایل ولسی حکومت باید د خلکو د غوښتنې پوره کولو او په دغه ټاکنو کې د دوی پیغام رسولو هڅه وکړي په وروستیو ټاکنو کې د ایران د خلکو پیغام د تحول او عدالت غوښتنې پیغام وو.
د اگست په درېمه نیټه د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي د قضا دغه پخوانی ناندریز مشر د ولسمشر په توګه تایید کړ. له دې سره رئیسي د پخواني منځلارې ولسمشر حسن روحاني ځایناستی سو. د روحاني مهمه لاسته راوړنه د ایران او نړۍ د قدرتونو ترمنځ په 2015 کال کې د اټومي موافقې لاسلیک وو. امریکا وروسته له هغه بیرته پر ایران بندیزونه ولګول چې د دې هیواد ولسمشر ډونالد ټرمپ په 2013 کال کې له اټومي موافقې ووت چې له دې سره د ایران اقتصاد ته سخت زیان ورسید. د ایران د اقتصادي بحران حل د رئیسي د ایجنډا په سر کې دی او همداراز رئیسي غواړي چې د نړۍ له قدرتونو سره اټومي موافقه وژغوري. رئیسی د لوړې په مراسمو کې وویل چې پر ایران بندیزونه باید له منځه لاړ سي او دې هدف ته د رسیدو لپاره به د هر ډیپلوماتیک پلان ملاتړ وکړي. د روان کال اپریل څخه تر جون میاشتې پورې د ایران او نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې په اړه شپږ ځلې مذاکرات وسول. د رئیسی د لوړې په مراسمو کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم ګډون کړی و.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه
اسمانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده. زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه شي کولای.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصولو په خبرو کې لپاره ونه کړسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
تاسو ازادي رادیو ته غواړئ دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. تکل سبی نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو فوق العاده غونډه جوړه کړې. دا غونډه د هند په غوښتنه جوړیږي. د افغان ترجمانانو او د کاناډا د سفارت د کارکوونکو لومړۍ جوپه له خپلو کورنیو سره کاناډا ته ورسېده. د بلخ امنیه قمندانۍ وایي د دې ولایت په مرکز مزار شریف کې پرون ماښین په یوه چاودنې کې لږ تر لږه 12 کسان ټپیان شول. د امریکا متحده ایالاتونو له ایران وغوښتل چې بیرته دې اټومي مذاکرو ته ستون سي. وروسته له هغې چې پارېدلو کسانو د پاکستان په پنجاب ایالت کې د هندوانو یو عبادت ځای ته اور واچوه، چارواکو سیمې ته نور ملیشا ځواکونه ولېږل. پولنډ پر بیلاروس تور پورې کړې چې ګڼ شمېر پناه غوښتونکو ته اجازه ورکړي چې د پولنډ پر لوري ورسي. پولنډ وایي بیلاروس دا کار د پولنډ د هغې اقدام په غبرګون کې کړی چې تیره اونۍ یې د بیلاروس یوې ورزشکاري ته پناه ورکړه.
آزادی رادیو د خپل تلیفون لالارې واوري. د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د ژوند رنگونه
نمدڅره
نعمت الله.
نعمت الله څو کلانی؟
دیارلس.
زبورم چې یو غار دکان مسولیت در لغاړی دی. دلته چی خرڅه؟
دلته شیشې لوښي د کور ضرورت د ماشومان ساتره وسایل موږ سره خرڅیږي. او نور شیان هم دي د اشپزخانه لپاره د کور لپاره.
دا شیان عمده خرڅی که پرچون؟
دا پرچون خرڅه.
څونه وخت کیږي چې دلته کار کوي؟
لاس کالا.
نو ته څو کلانی وی چې دلته راغلې وی؟
خو مخکې د ما نوم پلارو.
که پلار دی؟ پلار مو اوس دلته کار نه کوي؟
نه، هغه چېرته تللی ده.
دغه مال چې دې راوړی دی، دا د کوم ځای نه راوړی؟
دا د چین نه، د پېښور نه، د منډۍ نه، د جو نه.
او څنګه تا مخکې ویلې چې دلته دې په خپلو مالونو کې تخفیف راوستی دی؟ تخفیف دې د څه لپاره راوستی؟
تخفیف موږ د بېکارۍ له لاسه تخفیف راوستی چې شیان خرڅ شي.
او چې شیان خرڅ شي بیا به څه شی کوې؟
بیا نور چې لږ کار ښه سو بیا نور مال راوړو، تخفیف ایسته کوو او په هماغه وخت نرخوی خرڅو.
څنګه په دا تخفیف کې تاوان نه کوي؟
نه، تاوان خو نه ده، خو سر نرخ ورکو یگان دفعه ګټه کیږي یگان دفعه تاوان.
څه فکر کوي چې دا دونه مال به دې په څونه موده کې خرڅ شي؟
دا مال مې نو دوه میاشتې کې شاید خرڅ شي.
او اوس دې چې تخفیف هم راوستی دی خلک راځي اخلي؟
هو اخلي، خلک ډېر راځي. اوس
څونه مثلا د ورځې څو روپۍ سودا کوي؟
ورځې 15,000 4,000 دغنه سودا کوي.